نوے لار
دا نوے لار خپرونه درنو مینوالو سلام. په داسال کې چې طالبانو په اختر کې د درې ورځنی اوربند خبره کړې، خو لا هم په افغانستان کې په شدت سره جګړه روانه ده. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 150 طالبان وژلي. طالبان هم هره ورځ د لسګونو امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا کوي. په ډېرو ولایتونو کې سخته جګړه ده. ډېرې سیمې طالبانو نیولي او ډېرې سیمې بېرته حکومتي ځواکونو ته نیولي. په دغو بریدونو کې دواړه اړخونو ته پراخه مرګ ژوبله اوښتې. ویل کېږي چې هغه شمېرې چې رسنیو ته راځي ډېرې کمې دي. د مرګ ژوبلې کچه تر دې ډېره زیاته ده. له دې سره هممهاله ملکي مرګ ژوبله هم له دواړه اړخونو روانه ده. په هوایي بریدونو او دغه راز د سړک غاړې بمي چاودنو او نورو ځانمرګو بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کره شمېره نشته، خو ویل کېږي چې هره ورځ لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. له دې سره په کابل، پروان، لوګر او دغه راز کندهار کې ځینې دغسې پېښې شوي چې هېڅ چا یې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دغو پېښو کې هم پراخه مرګ ژوبله اوښتې. د کابل د دشتې برچي برید چې د یو مکتب مخې ته وشو، او دغه راز په پروان کې د ملکي مامورینو پر موټرو پر لپسې چاودنې، په لوګر کې په یو مېلمستون کې موټر بم برید، او دغه راز د زابل په شهر صفا کې په موټرون کې بس باندې چاودنه، هغه پېښې دي چې هېڅوک یې مسؤلیت نه اخلي. او په دغو پېښو کې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. که څه هم د برچي د پېښې مسؤلیت داعش اخیستی، خو خلک شک لري چې دا برید به داعش کړی وي. ولې تاوتریخوالی زیات شوی؟ د دغه زیاتېدونکي تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟ ولې دواړه اړخونه په ډېر شوق او خوښۍ سره د یو بل د وژلو ادعا کوي؟ تر کله به دغه حالت دوام کوي؟ په اختر کې د اوربند خبر څومره مثبت دی؟ دغه اوربند څنګه غځېدلی شي؟ آیا ممکنه ده چې وغځېږي؟ او بالاخره دغه جګړه به تر کله پورې روانه وي؟ او څه وخت به د سولې دغسې خبرې پیلېږي چې پایله ولري او افغانستان له دې جګړې خلاص شي؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو مېلمنو سره خبرې کوم. لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی فضل رحمان اوریا، او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی هیواد ځاځی. خپل دواړو مېلمنو ته خرغلاس وي. په پیل کې ښاغلی فضل رحمان اوریا را سره د ټلیفون پر کرښه دی. اوریا صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که پایله دې وکړو چې دغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو اصلي لامل څه دی؟ ولې دواړه اړخونه په شدت سره جګړه کوي او تاوتریخوالی زیات کړی؟
منګو تاسو د جنگ د کنټرول لپاره یو توافقنامه درلودله په نوم د توافقنامه د صلح د قطر. په هغې کې ویل شوي وو چې امریکایان او حکومتي ځواکونه باید شپني عملیات ونه کوي، او په هغې کې ویل شوي چې امریکایان باید هوایي بمباردمان ونه کوي. اما متاسفانه چې دا دواړه دوه درې میاشتې کېږي چې ښه په درز باندې روان دي، هم یعنی بهرني ځواکونه هوایي بمباردمان کوي، هم په شپنیو عملیاتو کې ونډه اخلي، چې د بېلګې په ډول په هلمند کې، کندهار کې، خوست کې او ځینو نورو سیمو کې. او دا باعث دې شو چې طالبان هغه دفاعي حالات هم ځان ته راووزي کله کله په یو جنګ او بل جنګ کې، او په نتیجو کې جګړو زور واخیسته. او وزارت دفاع خو لا داسې ادعا کوي چې تېره میاشت کې زر نفره طالبان وژل شوي دي. نو متاسفانه د دولت او د ناتو دغه کړنې باعث دې شولې چې دواړو خواوو لورو نه جنګ ته پراختیا ورکړل شي.
بله، او دوان اړخونه پخوا به چې کله دغه بریدونه عملیات کول، نه به اعلانول، حتی ذبیح الله مجاهد به نه اعلانول، د جګړې رپورټونه به نه خپرول. اوس دا هم پیل کړي. دا ولې دوان اړخونه ولې غواړي اوس په ډېر افتخار ووایي چې دومره طالبان هم ووژل یا دومره اردو پولیس هم ووژل؟
د نظامي جګړې څنګ سره دواړه خواوې غواړي چې رواني جګړه هم پر مخ بوزي. په ځانګړي ډول باندې حکومت دا اعلانونه له حده زیات کوي، کله وایي چې 500 ووژل، کله وایي 400 ووژل، تر څو د خپلو طرفدارانو مورال لوړ بوزي او د مقابل لوري مورال راټیټ کړي. اما زه دا په عمل کې تاثیر نه لري.
بله، او یو بل مسله د سره اوریاسه بلدا چې یو برخه بریدونه دغه سیدی چې هیڅوک مسولیت نه اخلي، کابل کې د دشت برچی پیخه چې په لوګر کې موټر بم برید، په شهر صفا کې په مسافرون کې بس چاودنه، په پروان کې دوی پیخه هم دغه سی په کاستر مامورینو موټر بریدونه، د نعمت روان شهادت، د تا ورته نوري خنړی پیخي دي پاره پیخه کې ډیر زیات کسان وژل شوې دي. هیڅوک مسولیت نه خلی طالبان وای دي حکومت کې د نن د سربراتی کړي یو کار دی یا د دایش کار دی چې حکومت ساتي، حکومت وای چې طالبان دا بریدونه کوي یا که هرڅوک کوي د طالبانو په خوخه او د دوی پر رهبری کوي. رښتیا دغه بریدونه څوک کوي؟ اول دوه خونه یو بل ملامتوي.
استاد دا مختلف خونه لري، مثلا د دشت برشي دا دي تیری ورځی پیخه جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر د مسئولیت داعش په غاړه باندې ورواچو چې داعش دا پیخه کړی ده، او طبیعتاً هغه به اسناد او شواهد لري په دې هکله، اما حکومت دا پره په طالبانو باندې اچي او هیڅ نوه اسناد هم نه دي را کړي. هر یک پیخه که کیږي حکومت یا په طالبان اچي یا پالیسای اچي، که هغه ښه پیخه وي که بده پیخه وي. مګر واقعیت داسې ده چې د حکومت وظیفه ده چې د خلکو امنیت وساتي، د سر او مال د مسؤلیت او امنیت ضمانت یې وکوي. چې حکومت په دغې دنده کې پاتې راغلی، وخت چې حکومت د خلکو امنیت او مسؤلیت ونیسي ساتلی، هغه حکومتونه معمولا خپل مشروعیت په بشپړ ډول باندې له لاسه ورکوي. او په تېرو ورځو کښې مونږ ولیدل چې حکمتیار صاحب وویل چې دا دولتي کړی دي چې دغه ټولو هدفي وژنې کوي او دغه انفجاراتو کښې لاس لري. پارلمان کښې مونږ ولیدل چې هغوی غږ اوچت کړه او دغه پلی په دولتي کړیو باندې واچوله، او دغو دولتي کړیو تر اوسه پورې په مستند ډول باندې له ځانه دفاع نه ده کړې. په هر ترتیب سره هر څوک دا پیښه کوي، مسؤلیت یې نیغ په نیغه د حکومت په غاړه ده، او حکومت په دې هکله پاتې راغلی ده، خپلې دندې او مسؤلیتونه سرته نه دي رسولي، او طبیعتاً وخت چې د خلکو ژوند ونیسي ساتلی، د خلکو امنیت او مسؤلیت ونیسي ساتلی، داسې حکومتونه نور مشروعیت نه لري.
بله، او ریا صاحب دا د ملامتولو تګلاره، فکر کوئ ملامتول یا یو د بل په یو بل پړاو راچول د دې لپاره دي چې له مسؤلیته ځان خلاص کړي، یا دا تبلیغاتي استفاده کوي له دغسو پیښو؟ ځکه چې دا خو طبیعي ده، خونړۍ او وحشیانه پیښې دي.
حکومت دوه کاره کوي، له یوې خو غواړي چې له مسؤلیته وتښتي. تاسې که وګورئ دشتي برشي پیښه کېږي یا نورې پیښې کېږي، نو ډېر لوړ پوړي چارواکي دا پیښه توضیح کوي. پلانی نوه انفجاري مواد و، پلانی نوه بم و، توضیحات ورکوي، او بیا وایي چې دا د ایسای کار ده، دا د طالبانو کار ده. نو دا د دولتي چارواکو مسؤلیت نه ده چې پیښه توضیح او تشریح کړي. دوی د یو خبرنګار یا د یو ویان دنده سرته رسوي. دوی غواړي چې د خلکو په سترګو کښې خاورې واچوي، او په دغه بیان باندې د پیښې ځان ته شا ته ځان پټ کړي، او په اصطلاح خپل مسؤلیت را په کړي، چې په دغه ترتیب سره د دوی مسؤلیت نه را په کېږي. دولتي چارواکي اوس تر زیاتې کچې پورې په دغه پیښو کښې د خبرنګار دنده سرته رسوي، او که د شپې د ډاکتر صاحب غني په معده هم درد شي، نو هغه مسؤلیت یا په طالب باندې وراچوي یا په ایسای باندې وراچوي، او هغه په داسې حالت کښې ده چې دوی له ایسای سره ډېر ښه اړیکې لري او د اړیکې سره ډېر ښه پالي. نو دا د خلکو د غولولو لپاره دي، او خلک خوشبختانه چې اوس نه غولېږي.
بله، او ریا صاحب، له دې سره یو ښه خبر هم شته، هغه د دې چې طالبانو اعلان کړی چې د اختر په درې ورځو کښې به جګړه نه کوي، اوربند به وي. فکر کوئ دی یو ښه پرمختګ دی، یو ښه بدلون دی، یو ښه زیری دی؟
طالبانو ګوره یو مثبت ګام اوچت کړه، یو ښه ګام یې اوچت کړه. د خلکو هیله دا ده چې په افغانستان کښې تلپاتې سوله او ډزبندي واوسېږي، اعلانوي چې ته اوسه پورې دولت تقدیر کوي مثبت ګام ګڼي، نو دا د حکومت وظیفه نه ده چې مثبت ګام وګڼي، او د دوی لخوا کوم عکس العمل نه ده ښودل سوی. او خلک هیله لري، ارزو لري چې یو هیواد کې تلپاتې سوله، تلپاتې ډزبندي اوسېږي، چې متاسفانه حکومت په خپله ساحه کې دغه زمینه او شرایط ورسه نه ده مساعد کړي. د بېلګې په ډول باندې حکمتیار صاحب تلپاتې ډزبندي او آتشبس وکړه او له حکومت سره نتیجه یې څه سوله. نو اوس حکمتیار صاحب هم پښیمانه ده او حکومت به هم پښیمانه وي. د حکومت په ساحه کې تلپاتې آتشبس لپاره زمینه او شرایط مساعد دي. حکومت خپل ژوند، خپل بقا او خپل ګټې په جنگ کې ویني. نو په هر ترتیب چې دغه حکومت له لاسه وسي د سولې پروسه اخلالوي او نه پرېږدي چې عمومي ډزبندي وسي، عمومي سوله په هیواد کې راسي.
بله، او ریاسب له دې سره په دې ورځو کې ځینې خبرونه خپرېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې طالبان بندیان هم خوشي کوي. په بغلان کې 4 بندیان خوشي کړل، په غزنی کې شاوخوا 60 بندیان خوشي کړل اردو پولیس. فکر نه کوي چې د اختر مخه ده دا کار باید چټک شي، طالبان هم وکړي، حکومت هم وکړي، په دې ډول به یو ښه فضا رامنځته شي، دواړه لوري به که دغسې نور ګامونه واخلي ښایي اوربند ورسره وغځي، ښایي تاوتریخوالی راکم شي.
طالبانو خو په دې هکله راغنده ګامونه اوچت کړل او دا لړۍ به جاري وساتي. او طالبان په دوه دلیله باندې دا کار کوي. یو دا چې دا ټول افغانان دي، دا باید عفو شي، او افغانان باید په هیڅ شکل په زندان کې پاتې نه شي. او بل هم یو ښه نیت ده چې ناتو او امریکا ته ووایي چې دغه د هغه څوک چې د تاسو خوشې کړل. اوس اړینه ده چې په دغه هکله ناتو او امریکا هم مثبت ګامونه اوچت کړي، او هغه ژمنې چې د دوحې سولې هوکړه لیکې کړي وې د طالبانو پاتې زندانیان باید ټول یو سره خوشې کړي. خو متاسفانه چې دلته هم ناتو او امریکا تر اوسه پورې ناغېړي کړې ده، او دغه ناغېړي باعث دې سوی ده چې د سولې لړۍ هم ټکنۍ شي، هم وځنډېږي او هم سبوتاژ شي. او له دغه حالت څخه د کابل حکومت هم ګټه اوچتوي او خپل عمر ته دوام ورکوي.
بلې، او یو مثبت لکه چې تاسو اشاره وکړئ، یو مثبت تحرک رامنځته شوی، حداقل خلک هم غوښتنه کوي چې اوربند دې وغځول شي. دغه حالاتو ته په کتو سره د دې احتمال شته چې دا وغځېدی شي ممکنه ده یا داسې څه څرک وینئ؟
نه کوم، ځکه چې د کابل لوري نه یو شین څراغ نشته، یو مثبت عکس العمل نشته، او د ناتو او امریکا له خوا څخه مثبت عکس العمل نشته. وګورئ، طالبانو زما په اند دوه مثبت کارونه وکړل. یو یې په سیستماتیک ډول باندې تر اوسه پورې بندیان خوشې کړل، او دویم یې دلته عمومي ډزبندي اعلان کړله. او حتی دریم ملا حیبۃ الله په خپل پیغام کې مذاکراتو ته، خبرو اترو ته خپله ژمنتیا ور بیا څرګند کړله. اما له دې خو یو مثبت حرکت نشته ده، یو مثبت پیغام نشته ده. نو زه فکر کوم چې د اختر په درېیمه د مازدیګر یا د ماښام په 6 بجو باندې شاید بېرته جنګ شروع شي او دا به تمدید نه شي. او که په دغه درې ورځو کې د ناتو او امریکا له خوا څخه یو مثبت ګام واخیستل شي، نو بیا دا احتمالات شته ده چې تمدید شي.
بله، تاسو وایئ چې د حکومت له اړخه هېڅ مثبت ګام نشته. د ولسمشر غني یوه لیکنه راغله، په هغو لیکنه کې د ده په دریځ کې ډېر زیات بدلون راغلی. په لومړي ځل دی مني چې د سولې او انتقالي حکومت به وي او دی واک ورته سپاري، خو چې ډاډمن شي چې سوله راځي. فکر نه کوئ دا چې ولسمشر غني راځي، انتقالي حکومت مني او وایي چې له واکه تېرېږي، دا یو مثبت بدلون دی، یو مثبت څراغ دی؟
کنه مالک ډاکټر صاحب غنی دا او ډاکټر صاحب باندې خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دا، او یو مشروع رئیس جمهور نه ده. او ډاکټر صاحب غنی باندې اعتماد او اعتبار نشي کېدلی، هغه هر ترتیب چې وي د سولې لړۍ سبوتاش کوي او خپل ځان او خپل عمر ته بقا ورکوي. او له بلې خوا ډاکټر غني یو مضمون لیکي په یو بهرنۍ رسنۍ کې نشروي او تر اوسه خپلو راډیوګانو تلویزیونونو له نشر کړه، خپل پارلمان ته یې نشر کړه، د یو فرمان په واسطه یې نشر کړه. دا په خپل عوام فریبي ده. او له بلې خوا څخه ډاکټر غني غواړي چې یو داسې انتقالي حکومت جوړ کړي چې دی باید یادې دا انډیوالان پکې په یو ترتیب نه یو ترتیب شتون ولري، یو اطلاعاتي او مشارکتي بڼه ولري، چې دغسې مشارکتي حکومتونه او اطلاعاتي حکومتونه د ټولنې بحران ته د پای ټکی نه سي کېښودلی، بلکې د اوسني حکومت دوام به وي. تېرو کې موږ ملي حکومت درلود، اوس مشارکتي حکومت دا لرو 50-50% ده. ورپسې به انتقالي حکومت هم د همدغه اوسني حکومت د اوسني ناورین د اوسني فساد د اوسني ناقانوني دوام وي. نو په اوسني شرایطو کې باید انتقالي او موقت حکومتونه سره که په هر ډول او هر شکل وي د تل لپاره خدای پاماني وسي، ځکه موږ تېر 30 کاله بیخي ډېر موقت حکومتونه، انتقالي حکومتونه، مشارکتي او اطلافي حکومتونه تجربه کړل، او هر یوې په خپل ځای کې د ټولنې ته بحران راوړل، د ټولنې ته یې غمیزه راوړله. نو د دې لپاره چې د ټولنې غمیزه ته د تل لپاره د پای ټکی کېښودل سي، افغانستان کې افغانان په ارامه ژوند وکوي، او له افغانستانه د تل لپاره ګاونډیان، سیمه او نړۍ هم بېحد واوسېږي، نو اړینه ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې اساسي دولت جوړ سي، یعنې هماغه اسلامي دولت، حکومت اسلامي حکومت او یو اسلامي نظام رامنځته سي، او ډاکټر صاحب غني دې ته واک انتقال کړي. ډاکټر صاحب غني دوه لارې لري، یا دا چې داوطلبانه دې لړۍ سره مرسته وکړي او که وینه کې خو طبیعتا بیا پې تحمیلېږي.
بل یو وروستۍ پوښتنه اوریاز صاحب، تاسو اشاره وکړه چې دلته مثبت څراغ نشته، جګړه زیاته شوې، امریکان او ناټو هم هغه څه چې ژمنې باید عمل کړی وي نه کوي، او هغوی هم په جګړه کې هاته برخه اخیستې. نو دغه جګړه به تر کله وي؟ تر کومه وخته پورې تاسو فکر کوئ همدغسې د جګړې شدت به وي، او بیا ښایي سولې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی کم شي او بالاخره سوله راشي؟
د جګړې عمر په افغانستان کې ډېر لږ ده، نور به دلته په کلونو باندې جګړه نه وي. بهرني ځواکونه ډېر ژر له افغانستان څخه وځي، او که دوی په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي څو میاشتې وروسته به په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي، او د بهرني ځواکونو نشتون دې ته زمینه او شرایط مساعدوي چې بین الافغاني مذاکرات په پراخه کچه او په ګړندي ډول باندې مخته لاړ شي، او افغانستان به په پای کې د نوي حکومت، نوي دولت او نوي اسلامي نظام شاهد وي، او دلته به تلپاتې سوله وي.
لا ښاغلي فضل الرحمن وریا په منلې، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر. په دې خبرونه کې د افغانستان په هنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. په هنتون د افغانستان د په هنتونونو پیژنګلوي. دا خبرونه هر چهارشنبه د مازدیګر 4 بجې له سپوږمۍ رادیو اوریدلای شي.
بیا هم خرغ له سوس سره د ټلیفون پر کرخه د سیاسي چارو شنونکو هیواد ځای دی. زازای ست سلامونه، ستړي مشه که پایله دی وکړ. تاسو څه فکر کوئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل څه دی؟ ولې دواړه اړخونو جګړه زیاته کړې ده؟
بلې، سلام تاسو ویلي، سلام د رادیو ټولو اورېدونکو ته. تدلیات وړاندې کوو د تېرو پېښو د می میاشتې کې، د روژې په میاشت کې شوې دي. پرون نه بله ورځ کې د لوګر کې، همدارنګه نورو کې قربانیانو ته، شهیدانو ته جنت فردوس او د الله پاک نام پاتې شنو ته تسلیت وړاندې کوو. هیله ده نور په دې وطن کې سوله راشي، امن راشي، او نور دغه عامل د جګړې او اصلي ریشه د جګړې چې دغه وحیدي صاحب کله چې د قطر تړون وشو هماغه وخت کې مونږ وویل چې قطر هوکړه به هېڅکله په افغانستان کې د دایمي سولې په معنا نه شي، اما یو بستر برابرولی شي، یو مسیج ټاکلی شي، یو لاره هوارولی شي تر څو هغه بین الافغاني جهتونه چې دي هغوی د دې مسیج په تګ سره او د دې حکم له استفادې سره په افغانستان کې دې کسانې ته د پای ټکې د شروع لپاره کار وکړي. له همغه ورځې نه کله چې فریزاد سیمې ته راغی او افغانستان ته راغی، یو په ټولو سره خلا هغه دا وه چې فریزاد ډېره اعتکاف پوښتنه وکړه د سیمه ییزې زما لپاره کار وکړو او تر ټولو ډېره اعتکاف چې هغوی وکړه هغوی د ځان وتلو دپاره وکړل، افغانستان ته د څه تلو دپاره دوی کار وکړ. وروسته د افغان حکومت پر ځای دوی هغه د طالبانو هغه اصلي دښمنان چې ولي هغه اصلي دوی ورسره جګړې کولې په هغوی ته مقصود وکړو هغوی زما لپاره کار وکړو چې بالاخره دوی په نتیجه تاسې ګورئ چې هغوی زما ته خلیزاد نه دي رسولي. خو په هر صورت د مې میاشتې کښې د امریکایانو د وتلو فیصله شوې وه چې اوس دي به خو متاسفانه د امریکایانو هغه دریځ چې هېڅ څوک در دوی ژمن نه پاتې کېږي او هېڅ باور نه لري دوی په دې باندې هغه نقص یې وکړ او هغه مې میاشتې دوی وتلو پرېکړه چې کومه وه هغه یې تمدید کړه تر سپتمبر پورې. دا یو ډول نقص چې د تړونو او طالبانو ته بهانه د جګړې د دوام برابره کړه په افغانستان کښې یو ځل بیا د جګړې د دوام لپاره په جګړه د ټولو پاشل تر ټولو ستر عامل همدغه وو چې د مې میاشتې کښې د امریکایانو د وتلو کومه هوکړه چې شوې هغه ماته شوه، هغه نقص شوه او طالبانو جګړې ته زور ورکړ. طالبانو متاسفانه جګړه انتخاب کړه او جګړه یې د خپل سیاست پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره تر ټولو ښه لاره انتخاب کړه. خو په هر صورت اوس چې تقریبا طالبانو له ادرسه ورباندې لاند شوی ده درې ورځې ورباندې، دا هم فان کوم د جګړې د پای لپاره باید نیتونه او ارادې بدلې شي، د جګړې د خاتمې لپاره باید انصاف پذیرۍ رامنځته شي، د جګړې د خاتمې لپاره باید نور کار وشي تر څو دغه خونړۍ پېښې چې موږ په تېرو ورځو کښې او خصوصا په دې مبارکه میاشت
بله. او ځاځی صاحب، تاسو یادونه وکړه د دوهې د هوکړې چې ګواکې د دوهې هوکړه صحیح عملي نه شوه ځکه د تاوتریخوالی رامنځته شو. دواړه اړخونه اوس هم وایي چې جګړه حل لاره نه ده، دواړه اړخونه وایي چې د سولې له لارې د افغانستان ستونزه باید حل شي، دواړه اړخونه وایي چې یو بل سره خبرو ته تیار دي، دواړه اړخونه وایي چې په زور واک طالبان وایي په زور واک نه نیسي او دلته چارواکي وایي چې واک په زور نه ساتي. نو چې خبرې دغسې کوي بیا په عمل کښې ولې جګړه کوي؟ که خبرې کوي ولې جګړه کوي؟
وحیدي صاحب، جالبه خبره همدغه ده چې طالبان پرون د ملا هیبت الله په هغه پیغام کښې هم همدغه خبره شوې وه چې مونږ د زور د لارې قدرت نه غواړو چې تر لاړ شو، بلکې یو تفاهم یو سیاسي هوکړې له لارې مونږ غواړو چې یو حکومت رامنځته کړو. خو عین حال کښې زه څومره فکر کوم د طالبانو د نظامیانو او د سیاسي غړي او د سیاسي دفتر مسؤلینو تاریخ سره ډېر متفاوت ده. د رسنیو سره د طالبان طالب نظامیانو د مرکو نه داسې معلومېږي چې جګړه اوس هم د دوی یوازنی انتخاب ده. دوی وایي چې اسلامي نظام د راتګ لپاره جګړه یوازنی لار ده. خو د دې سیاسي تړون چې کوم ملا هیبت الله کوم پیغام ورکړی وو چې د ټولو طالبانو مشر ده، په هغې کښې یو شکل نه یو شکل دوی هغه څه حکومت چې مرکزیت ځان ته غوره کړی چې باید مرکزیت زمونږ په لاس کښې وي. نو جالبه دا ده چې له یو اړخه دوی غواړي چې سیاسي لارې قدرت ته ورسېږي، یو تفاهمي حکومت رامنځته کړي، یو داسې حکومت چې ټول اړخونه پکښې شریک کړي، ټول سیاسي افسار پکښې شریک کړي. خو په تضاد کښې بیا جګړه څه شدیدېږي، په تضاد کښې بیا جګړه په د مې میاشت کښې څومره شدیده شوې ده. او بله جالبه خبره دا ده چې نه حکومت وایي چې مونږ کار وکړی او نه طالبان وایي چې زبیرانوبیر خبر به تاسو ته اورېدلي دي چې مونږ دوه یو بریدونه کړي. دوی وایي چې مونږ د ځان دفاع کړې ده. نو د برید جګړه فکر کوم پیریان کوي، دوی جګړه نه کوي، نه یې طالب کوي او نه یې افغان حکومت کوي. په عین حال کښې حکومت هم وایي چې مثلا مونږ نه غواړو چې د جګړې د دوام لپاره مونږ قدرت کښې پاتې شو. دوی هم بیا امنیت سوری څه وایي، وزارت دفاع څه وایي، وزارت داخلۍ څه وایي، امنیت ملي ریاست څه وایي، دا ټول سره په تضاد کې دي، سره په تناقض کې دي. ظاهري شکل دوی همدا وایي چې موږ د جګړه مثال زمونږ نه ده، اما باطنا دوی جګړې ته کار کوي. جګړه دوی ځینې د قدرت د بقا لپاره غواړي او ځینې دي په میز کې د سیاست په میز د امتیاز د عدالت طلبۍ لپاره دغه کار کوي. متاسفانه د دوی هغه نیت او اراده چې د هغه بېله ده او د دوی ظاهري خبرې تر اوسه پورې لکه څنګه ستاسو وویل په عمل کې نه دي عملي شوي، د عمل دپاره اراده او نیت اخلاص پکار.
بله ځاځی صاحب، تر یوې یوه نیمې میاشتې وړاندې پورې به چې جګړه کېدله هم البته کمه وه طبیعي ده، د اوس په پرتله دواړه اړخونو حتی اعلانول نه چې دومره ګواکې طالبان یې وژلي یا طالبانو دغسې په ډېر افتخار به یې دا خبره نه کوله. په دې ورځو کې ډېر په افتخار وایي، لکه ویاړ کوي د دواړه اړخونو ویندویان داسې یو لاسته راوړنې ګڼي. دومره طالبان هم ووژل، طالبان وایي دومره اردم ووژل، دومره پولیس هم ووژل. که د طالبو حکومت نه بغیر سړی فکر وکړي د افغان په توګه، فکر کوي دا ویاړ دی چې څوک دې راشي د خپل افغان په وژلو دې ویاړ وکړي؟
وحیدی صاحب، زه فکر کوم د جګړې لپاره هېڅ توجیه په افغانستان کښې نوره نه ده پاتې، نه د طالب دپاره او نه د حکومت دپاره. او ویاړ خو لا پرېږده چې زه وایم چې دا خو شرم ده او ډېر غټ شرم ده چې مونږ او تاسو یو بل د وژلو دپاره یو بل ویاړ چې مثلا دومره ډېره مو وژل، دومره تلفات مو دوی ته ورسېد، منقصات مو ته ورسېد. دا یو ډېر بده یو اصطلاح ده چې دوی کاروي د یو بل دپاره. نو زه وایم چې دغه ستر عامل د جګړې شدت ده، څومره چې جګړه شدیده کېږي د یو بل ډېر وختونو په یو بل تراحم کمېږي، د یو بل تراحم نه کېږي، وژنه دوی دپاره پسي عادي کېږي. جګړې شدت تر ټولو ستر لامل ده، تر ټولو ستر او عمده بده اصطلاح پېښه ده چې دوی د یو بل د وژلو دپاره کاروي. نو زما د یو افغان دپاره، زما دپاره شرم ده چې بېله خونه یو بل ته د ډېر د تلفاتو د اړولو لپاره یو بل ته ویاړ کوي چې دومره مو وژل، دومره مو وژل، او یو بل تلفات هم بیا پټوي. امریکایان نشته د طالبانو دپاره، هم نو توجه نشته. که امریکایان شته خو هغه خو بل چېر ته دي، هغه اوس هلمند کښې نه دي، هغه خو اوس مثلا په بغلان کښې نه اوسېږي، هغه خو په کنډغوري کښې نه اوسېږي. او حکومت هم که وژنې طالب، که طالب هم د افغان ده، که حکومت هم د افغان ده، که په دې اردو کښې او په دې نظام کښې څوک کار کوي افغانان دي، که په طالبان دي افغانان دي. زه فکر نه کوم که کوم پنجابۍ دي راغلی وي دلته د جنګ اوسې، خو طالبان دي او نه ایرانۍ راغلی چې دلته جګړه اوسي، هغه هم افغانان دي، دغه هم افغانان دي. هیله هم دا ده، غوښتنه هم دا ده، او متاسفانه هغه په دې مبارکه میاشت کښې چې دوی یو بل ته د ډېرو تلفاتو د اړولو ویاړ ځان ته ګوري، یو بل ته ډېر تلفات واړول، نه دیني توجه لري او نه انساني هغه وجدان هم که سړی فکر وکړي هېڅ توجه نه لري چې مونږ به د مکتب په زده کوونکو برید وکړو، مونږ د کانکور د ازموینې پر برخوالو باندې برید وکړو، مونږ پر ماشومانو برید وکړو، ده انساني او اسلامي توجه نه لري.
بله ځاځی صاحب، تاسو د وروستیو بریدونو ته اشاره وکړه، په ښوونځي برید، په نورو دغسې ملکي وګړو برید، په پروان کښې په ملکي مامورینو بریدونه دي، په موټرو چسپکي ماینونه دي، په کندهار کښې په مسافروړونکي بس باندې چاودنه شوې، 15 ملکي وګړي پکښې شهیدان دي. د دغو بریدونو مسؤلیت هېڅوک هم نه اخلي. طالبان وایي حکومت کښې دننه استخباراتي کړۍ چې داعش ملاتړ کوي، هغوی دغه بریدونه کوي. حکومت وایي دا بریدونه طالبان کوي، هر څو چې طالبان انکار وکړي واقعیت دا دی چې دا بریدونه طالبان کوي. رښتیا دا بریدونه څوک کوي؟ حکومت او طالبان چې یو بل ملامتوي، رښتیا دوی پکښې دخیل دي که نه؟ بل څوک شته چې دغه بریدونه کوي؟
متاسفانه وحیدی صاحب، دغه څو میاشتې یا تقریبا یو کال څومره بریدونه کېږي، خطرناکه خبره یې دا ده چې د غټو بریدونو او هغه بریدونه چې ملکي تلفات چا وړي هېڅوک مسؤلیت نه اخلي. دا یو ډېر خطرناک وضعیت ده چې جګړې ښېل اړخونه جګړه کښې ښېل دي، مګم هغه بریدونه چې ډېر خطرناک دي هغوی مسؤلیت هېڅ نه اخلي. زما په اند باندې هره کړۍ، دغه فعالې کړۍ دغه کار کوي، که په حکومت کښې دي، که د طالب کښې دي، که نورې سیمه ییزې استخباراتي کړۍ دي، دوی یوازنی هدف هغه هدف معلوم ده چې د سولې سبوتاژ ده، د سولې د خبرو سبوتاژ ده، د بین الافغاني مذاکراتو سبوتاژ ده.
او ځزای صاحب بل مسله تاسو مخکې اشاره وکړه د اوربند خبره ده چې مثبت پرمختګ دی اوربند شوی طالبانو درې ورځنی اوربند کړی د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو کې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو نیول شوي غړي هم خوشي کړي بغلان کې څلور څلوېښت کسان خوشي کړي په ځینو نورو ولایتونو کې هم او طالبان وایي دا لړۍ به دوام کوي فکر کوي دغسې مثبت ګامونه کیدلی شي فضا بیرته یو څه ښه کړي تاوتریخوالی کم شي حکومت هم په کار ده چې څه ګامونه واخلي او غزیدلی شي ممکنه دا اوربند وغزیږي
ممکنه ده ولې چې درې ورځې اوربند کېدای شي امکان لري یو کال هم وشي اوربند امکان لري دوه میاشتې هم وشي اوربند امکان لري درې میاشتې هم وشي اما که وغواړي د دې معلومېږي چې اوربند کېدلی شي اوربند امکان لري خو که وغواړي او د امتیازګیری او بازګیری دپاره د جګړې د افزار ښایست کار وانخیستل شي د دولت د بقا دپاره د جګړې کې به کار وانخیستل شي او همدارنګه خارجیان یا بهرنی فشار هم باید اغېزمن یا اغېزمن تمامده شي د فشار ضرب چې که چېرته طالبان خپل کمېشن هڅه کم نه شي نو موږ به له جمهوریت دفاع وکړو نو په دې اساس باندې فشارونه ول او فشارونو ته طالبان یو مثبت ځواب ورکړ د حکومت هم هیله دا ده چې د اوربند تنقید د اوربند ووځي ترڅو وایي چې د څو چې جګړې په جګړه کې د تورې خبرې مثبت پاتېږي ما په نظر باندې امکان نه لري ترڅو چې یو ارامه فضا رامنځته نه شي یو ارامي هېڅ نه شي تر هغې پورې تورې خبرو ته پرمختګ مشکل ده ستونزمن ده خو هیله هم ده چې دا اوربند ووځي او دا وبندي
لا ښاغلي هیواد ځاځي په مننې د نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نننی بس مهم دومره و تر بیا ښې چارې ادا ومنئ.